د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شباش نایم نن د پنځشنبه ورځ د اوریا حمل د میاشتې لسمه د مارچ له دیرشمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونې پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
امریکا کې د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د شخړې حل نظامي نشي کېدی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تلسن ترکیې ته رسېدلی دی او افغانستان د آیرلند ټیم ته د کرکټ په مهمو لوبو کې ماتې ورکړه او اول مقام ته ورسید.
په افغانستان کې د فساد پر ضد د څار ادارې وایي چې لا هم هغوی چې زور او سیاسي ملاتړ لري د قانون له منګولو بهر دي. د امریکا جګپوړي چارواکي وایي د امریکا په دیموکراسۍ کې به د روسیې د مداخلې څرنګوالی برالا کړي او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن پنځشنبه ترکیې ته ورسید. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وای.
په امریکا کې د پاکستان سفیر ازاد احمد چودري وایي چې افغانستان شخړه نظامي حل لاره نه لري او د طالبانو او د حقانی شبکې شمول د ټولې وسلوالې ډلې د افغانستان د حکومت سره د سولې مذاکرات پیل کړي. سفیر چودري چې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کولې د افغانستان د حکومت څخه یې غوښتل چې د پاکستان په مقابل کې د خصومت ډک سیاست ختم کړي. هغه وایي د فوج لارې په ځای دې په مذاکراتو باندې تمرکز وشي، د پاکستان او افغانستان دولتونو ترمنځ ارتباطات زیات شي، د سرحد مدیریت باید وشي، مهاجرت ستونزه حل شي او د سولې مذاکرات باید لومړیتوب ولري. په منځني ختیځ کې د امریکا لوړ رتبه جنرال د چهارشنبه په ورځ وویل چې د عراق په موصل ښار کې د ملکي خلکو تلفات یو د خفګان ډک حالت دی. جنرال جوزف وټل چې د سینټکام یا د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان دی، پرون د کانګرس یو اجتماعي غونډې ته د منځني ختیځ د امنیت په اړه معلومات ورکول او د وروستیو ملکي تلفاتو د راپورونو په اړه وویل چې تحقیقات روان دي. جنرال وټل په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې د ځپلو په اړه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پرمختګ یادونه وکړه، خو تر څنګ یې په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د روان نظامي ماموریت نه هم رضایت څرګند کړ.
موږ په افغانستان کې دوه ماموریت لرو، یو د تروریزم ضد ماموریت دی چې پوره اکمال شوی دی او ډیر ښه روان دی او زه ترې راضی یم، بل یې د ناټو د روزنې مشورې ورکولو او همکارۍ ماموریت دی. دا هغه ماموریت دی چې فکر کوم همدلته باید د دې ماموریت اهداف مشخص کړو او په څه ډول د دې ماموریت د تداوم لپاره ملاتړ ترلاسه کړو.
په کابل کې د امریکا سفارت خپل شپږ کارکوونکي د غیر قانوني مخدره موادو په استعمال یا لرلو له دندو ګوښه کړي دي. د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام وایي دا منفقي د مقرراتو نه د سرغړونې د ادعاو په اړه تر پلټنو وروسته وشوه. چارواکي وویل هغه کسان چې د سفارت رسمي مامورینو برطرفه او نور چې د سفارت سره د قراردادیانو په توګه کار کوو هغوی له کاره ځواب کړي. دغه مقام په دې اړه ډېر معلومات نه دي ورکړي چې څه شی د تحقیقاتو د پیل کېدو سبب شو، خو د ډول سرغړونې د کلونو راهیسې یوه ستونزه ده چې امریکا یې کوشش کوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تجارت موضوع مطرح کړي. دغه مقام هویت ځکه ونه خود چې د دې معلوماتو د خپرولو اجازه نه لرله. نوي کلنه امریکایي افغانستان پوها تاریخ لیکونکي او اکاډمیکا نانسي دوپری له تیرو دوو ورځو د پخې د ماتېدو له امله ناروغه شوي او نن په کابل کلی روغتون څخه د باګرام روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول شوې. میرمن دوپری چې نوي کاله عمر لري دوه ورځې وړاندې لوېدلې وه او پخې ماته شوې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د ټلیفون د لارې د میرمن دوپری پوښتنه وکړه او هغې دپاره د روغتیا هیله وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پنځشنبه ترکیې ته ورسید چې له هغه هیواد سره د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جګړې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. ښاغلی تلرسن په انقره کې دی، او د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان، صدر اعظم بن علي یلدرم او د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود جاوید سره به هم وګوري. د بهرنی چارو وزیر تلرسن او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ترمنځ وروسته له هغې دغه غونډه وشوه چې ترکیه وویل د سوریه په شمال کې خپل فوجي عملیات په یو داسې پای وخت کې پای ته رسولي چې هلته د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جګړې په اړه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات موجود وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریس نن په داسې یو وخت کې عراق ته رسېدلی چې د هغه هیواد په موسل ښار کې د داعش د ډلې په ضد د جګړې له امله بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی. په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر وویل چې ښاغلی ګوتریس به نن بغداد ته رسېدو ورسید او غواړي په سیمه کې د خراب بشري وضعیت په اړه غور وکړي. هغه ته په بغداد کې د هرکلی دپاره د پارلمان رئیس سلیم جبوري ورغلی و. د جرمني سرانوالانو یو افغان مهاجر په یوې جرمني محصلې په جنسي تیری او بیا د هغې په وژنو تورن کړی دی. د طب د پوهنځي 19 کلن محصله تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د جرمني په فرایبورګ ښار کې کور ته د تګ په لاره بې درکه شوې وه. د هغې مړی وروسته بیا په سیند کې وموندلی شو. د دې محصلې په وژنه تورن شخص د ډینې د شواهدو او د پیښې د ځای نه د اخیستل شوو ویډیو په اساس نیول شوی دی. دغه تورن شخص 2005 کې پرته له کوم سرحده جرمني ته تللی و او هغه مقاماتو ویلي وو چې هغه ځان 19 کلن معرفي کړی او ویلي چې د افغانستان نه راغلی. او وروستی خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په نوې ډیلی کې د آیرلینډ کرکټ ټیم ته په 4 ورځنۍ سیالۍ کې په 3 ورځ ماتې ورکړه. د کرکټ په اصطلاح د 1 اننګز او 2 منډو باندې ماتې ورکړه. دا د کرکټ د انټر کانټینټل کپ په سیالیو کې چې د افغانستان په شمول 8 ملکونه پکې برخه لري افغانستان ته یو بل امتیاز ورکړ او لومړي مقام ته ورسېد. په دغه بریا باندې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د کرکټ ټیم د کپتان سره خبرې کړې دي او ټیم لوبغاړو ته مبارکي ورکړې. او په همدغه ورځ باندې د افغانستان د کرکټ الف ټیم په بنگلاديش کې د آسیا د ځوان لوبغاړو په 8 ملکونو په ټورنامنټ کې د هند ټیم ته ماتې ورکړه او دې بری سره د افغانستان ټیم د دې سیالۍ او سیمی فائنل ته ورسید.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمی او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. په افغانستان کې د فساد پر ضد د څار ادارې وی چې لا هم هغوی چې زور او سیاسي ملاتړ لري د قانون له منګولو بهر دي. د افغانستان د شفافیت ادارې اجرایوي رئیس د وینا له مخې لا هم په افغانستان کې د فساد سره مبارزه نمایشي بڼه لري. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رالیګلی رپورټ ده.
د افغانستان د شفافیت اداره د افغان حکومت لخوا په امنیتي سکتور کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې ترسره شوي اقدامات نمایشي ګڼي او وایي چې لا هم د هغو پاسیدو مامورینو سره چې زور او سیاسي ملاتړ لري توپیری چلند څخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان د شفافیت د ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې په امنیتي سکتور کې د فساد شتون د غوستر ګواښونو په ډله کې یاد کړ چې افغان حکومت سره مخ دي.
دا ښکاري چې دا پروسه ډیره سیاسي ده. هغه کسان چې سیاسي ملاتړ لري، سیاسي زور لري، د هغه کسانو سره په کلکه باندې مبارزه نه کیږي او هغوی سره کلک چلند نه کیږي او هغوی پریښودل کیږي چې د مافیات د فرهنګ نه ګټه پورته کړي. اما هغه کسان چې ملاتړ نه لري او هغوی د خپل هم سیاسي زور نه لري، نو د هغه کسانو په وړاندې بیا په ځینو برخو کې ډېر نمایشي مبارزه کیږي تر څو دا وښودل شي چې حکومت غواړي چې یو څه ترسره کړي.
د افغانستان د شفافیت د ادارې اجرایوي رئیس وایي چې په امنیتي سکتور کې فساد سره د مبارزې لپاره د اعتماد وړ او خپلواکو بنسټونو ته اړتیا ده تر څو دغسې بنسټونو په مرسته له دې سکتور څخه د فساد جرلې وایستل شي.
باید موږ داسې بنسټونه ولرو چې هغه د اعتماد وړ وي او خپلواک وي او په هغه کې سیاسي مداخله نه وي بلکې د هغه نه سیاسي ملاتړ وجود ولري تر څو هغوی په خپلواک ډول باندې په غیر سیاسي ډول باندې په دې وتوانېږي چې مفسدین وپیژنی او بیا غدی اړیو قضایي تعقیب لاندې ونیسي.
د افغانستان حکومتوی په ټولو حکومتي ادارو کې او په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې د پاسال منځوړلو لپاره هم یو لړ کوټلي ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وی چې په تیرو شپږ میاشتو کې دغه وزارت تر 1400 پښتنو پورې منصوبین د اداري پاسات په ګډون د بیلابیلو سرګړونو په تور له دندو ګوښه کړي او خپل کورونو ته شړلې دي. د دفاع وزارت د کشف او ستراتیژیک استخباراتو مرستیال جنرال هلال الدین هلال وی چې په دغه وزارت کې شپاپیت در مسکیدو په مخه 905 سلوی خبسران 210 محاسبین او متمدین او 209 تنه هغه کسان چې دغه وزارت د قراردادونو په برخه کې کار کوي د دفاع وزارت نور څنګه ته بدل شوی دی. جنرال هلال ویل چې هم دا ونی د 215 میوند کلی اردو په خوانی کمانډان جنرال محمود مین پکیری د فساد په تور عدلی او قضایی ادارو ته سپارل دي.
جرایم مختلف، اختلاس، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی.
جنرال هلال ویل د نورو مختلفو جرمونو اتاوی دوسی چې پکې پریبکاری، اختلاس، لوسلو او عیاشی څخه غلا او د پرسودل له معاش څخه ناوړه ګټه اخیستنه شوی د افسرانو، سرتیرو او بریدملانو په ګډون 1200 تنه پکې شامل دي. د دفاع وزارت په حقوقي څانګو کې تفصیلونه لاندې دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ او جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي جمشید رسولي هم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په لنډي ډول د لوړ پوړو مفاسدو مامورینو محاکمه کول په ښه ډول د فساد پر وړاندې د افغان حکومت اراده څرګندولی شي. ښاغلي رسولي د هرات ولایت دولتي شورا د رئیس کامران علیزي د لړۍ محاکمې په اړه چې ښاغلي علیزي پکې حاضر نه وویل چې هغه څه چې دغه مرکز پورې اړه لرله یې ترسره کړي دي.
آنچه که وظیفه اداره لوی سارنوالی به عنوان مرجع تبدیل کنند.
خاقلی رسولی ویل هغه سی چی ده کانون ده پولی کیدو از جرم ده پلاتولو ده ویداری پا توگه ده لوی سارنوالی وظیفه و ترسر شوی او کانون پر برسط اجرات شوی دی. په افغانستان کې له اداري فساد سره جدي مبارزه د نړیوال ټولنې سره د ملي یووالي د حکومت یو له مهمو ژمنو څخه ده چې د لندن، ټوکیو او بروسل په کنفرانسونو کې د نړیوال ټولنې اصالو سره کړې ده. تیر کال د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د هڅو له امله د شفافیت د نړیوال ادارې په شاخص کې د افغانستان نوم له ډیرو پاسیدو درې هیوادو له ډلې څخه اتم زیاته راکته شو. خو د شفافیت د سار ادارې وایي چې لا هم د دغه هیواد نوم د شفافیت د نړیوال ادارې د لیست په سر کې زیات لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا د سنا مجلس د استخباراتو د جرګې مشر او بل جیک پوری دیموکرات سناتور ویلي د امریکا په دیموکراسۍ کې به د روسیې د مداخله څرنګواله برملاکي. دواړو سناتورانو په هغه غونډه کې خبرې وکړې چې مقصد یې د متحده ایالاتو د تیر کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې مداخلې څیړل دي. په دې تحقیقاتو کې به دا هم وڅیړل شي چې آیا د ولسمشر ټرمپ په داخلي کړۍ کې ځینې وګړي د روسانو له لاسوهنې سره لاس درلود او که نه. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
دواړه ګوندونه په دې اړه ژمن دي چې بشپړ تحقیقات وکړي.
د دې تحقیقاتو بهیر به د استخباراتي معلوماتو پر اساس پرمخ ځي. موږ به د دې معاملې ریښې معلومې کړو.
په دې سترو تحقیقاتو کې د دواړو ګوندونو یووالی هم په ستره کچه موجود دی. ګڼ شمېر اسناد به وڅېړل شي او ډېرې مرکې به وشي. په دې کې د ولسمشر سلاکار او زوم جاریډ کوشنر هم شامل دی. هغه غواړي په خپله خوښه په دې اړه خبرې وکړي.
دا جرګګۍ به له ښاغلي کوشنر سره هغه وخت مرکه وکړي چې د وخت په اړه فیصله وکړي.
تر اوسه د دې څېړنو نتیجه نه ده څرګنده شوې، خو د روسیې د اهدافو په اړه خبرې کېږي.
د ولادیمیر پوتین مقصد په نړیواله توګه او اقتصادي پلوه د امریکا کمزوري ده او دا له ګوندي ارتباط نه پرته د ټولو امریکایانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
تر اوسه پورې د روسانو د لاسوهنې د ادعا په اړه تحقیقات د امریکا د ولسی جرګې د استخباراتو د کمیټې لخوا نه روان و. څرنګه چې د دې کمیټې رئیس ډیوین نونز په شخصي ډول ولسمشر ټرمپ ته د سری اسنادو په اړه معلومات ورکړل او دا معلومات له کمیټې سره شریک کړي نه و، نو دې کمیټې خپله استماعي غونډه فسخه کړله. اوس ټوله توجه د سنا انډول جمهوري غوښتونکي سناتور برته متوجه ده. هغه پخپله وویل چې ولسمشر ټرمپ ته رای ورکړی وه. خدای هم وویل چې ګوندی وفاداری به د ده په کار کې د خنډ سبب نشي. سره له دې هم د هغو دیموکراتانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې د مستقلو تحقیقاتو لپاره په دې اړه غږ کوي.
زه په دې باور یم چې موږ باید غیر ګوندي او مستقل کمیسیون ته چې مقصد یې یوازې او یوازې د دې مسلې تحقیقات وي لار خلاصه پرېږدو.
له بل پلوه سپینې ماڼۍ هم په دې اړه شکایت کړی دی چې دا کارونه د ولسمشر د ډلې د بې باوره کولو لپاره کیږي، خو د تحقیقاتو ضرورت هم په دې اړه منلی دی.
موږ غواړو چې دا پای ته ورسیږي، خو موږ دا هم منو چې دا مسله له یوه قانوني پړاو نه تیره شي.
سناتور بر وویل چې دا بهیر له واشنګټن نه ډېر لرې هم تللی شي، ځکه روسیا د فرانسې په راتلونکو انتخاباتو کې هم په فعاله توګه مداخله کوي. یو شمیر تحلیل کوونکي په بالکان کې هم د روسیې له لاسوهنې نه سر ټکوي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن اوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پنجشنبه ترکیې ته ورسید چې له هغه هیواد سره د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د جګړې او نورو موضوعګانو په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټیلرسن په انقره کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان، صدر اعظم بن علي یلدرم او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره ولیدل. په موکړی تفصیل ته چې زموږ همکاري په رپورټ کې وړاندې کوي.
د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ترمنځ وروسته له هغه دغه غونډه وشوه چې ترکیې وویل د سوری په شمال کې خپل پوځي عملیات په یو داسې وخت کې پای ته رسولي چې هلته د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د جګړې په اړه د دواړو لوریو ترمنځ اختلافات موجود وو. د بهرنیو چارو وزیر وویل متحده ایالات د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په وړاندې ائتلاف کې د ترکیې له ونډې نه ډېر منندوی دی.
Today's conversations built on three mutual long-term goals.
نن نه خبرې په دریو هدفونو باندې متمرکز وي. داعش ته د ماتې ورکولو لپاره ګډ کار په سیمه کې د ثبات راوستل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړي کول.
ښاغلی ټیلرسن دا خبرې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره لیدنې نه وروسته د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وکړې.
Our discussions today reaffirmed that we will prevent
خبرو کې مو په دې ټینګار وکړ چې په بیرته نیول شوی سیمو کې د داعش د بیرته راتګ مخه ونیسو او په نور سیمو کې په شدت د هغوی د ګواښ مخه ډب کړو او ترڅنګ د ټولنیزو شبکو لاره د دې ډلې لخوا د خلکو د جلب او جذب مخه ونیسو.
لدینه مخکې د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له صدر اعظم بن علي یلدرم سره لیدنه درلوده. ښاغلی یلدرم پرونه وخته د ترکیې د ان ټي وی له تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې وویل چې د فراد د سپر په نامه عملیات پای ته رسیدلي او د هغه هیواد سرتیرو او د هغوی متحدو یاغیانو د ترکیې او سوریې د پولې ترمنځ پرته سیمه خوندي کړې ده.
موږ 2015 متره مربع سیمه خوندي کړې ده. د الباب د نیولو نه وروسته د سوریې آزاد پوځ هلته ځای په ځای شوی دی. له ترکیې نه سوریایان بیرته سیمې ته ستانه شوي دي او ژوند عادي حالت ته اوښتی دی. که داعش یا نور وروسته زموږ امنیت ته ګواښ پېښ کړي نو موږ به بیا عملیات پیل کړو.
د ترکیې صدر اعظم مخکې ویلي وو چې متحده ایالات د اسلامي دولت له ډلې نه د رقیې د نیولو په جګړه کې د کوردي ځواکونو په شاملولو سره د ناټو له یو متحد هیواد سره خپلو روابطو ته زیان رسوي. سرچینې وایي چې د ترکیې ولسمشر له ښاغلي ټیلرسن سره په خپله غونډه کې د ترهګرۍ پر خلاف له سمو او مشروع لوبغاړو سره د کار کولو پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه له دې عمله په غوسه ده چې متحده ایالات د سوری د کوردي ډلې ملاتړ کوي چې انقره یې دښمنه بولي. دواړو خواوو همداراز د فتح الله ګلان د سپارلو په اړه هم خبرې وکړې چې په متحده ایالاتو کې اوسیږي او ترکیه یې د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا د پلانولو لپاره ګرم ګڼي. خواجه امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د خپل یوې مقالې په عنوان کې لیکلي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو استول ایجابي چې د غزواکونه خای په خوانی تیروتنې په پام کې ونیسي. ورسپانه د یو امریکایي منصبدار لقوله چې 15 کال مخکې په هلمند کې لیکلی چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوسنۍ ماموریت تر پخوانی ماموریت ډیر توپیر لري. په افغانستان کې د امریکا په ماموریت کې ډیر توپیر پات سمانه د نظامی او سیاسي چارو کارپو د او نور پښتنو ته په مرکه کې ځواب ویل چې ساس پامه اوریدو تر اگرزم. قدر من اوریدونکو لګه شی به وروسته به مرکه واوري، خو دا مرکه به وروسته واوري. اوس به درته بل رپورت وړاندې کو. د کندهاري خزانه د خامک دوزانو تعداد کم شوی دی. زمون همکار شفیع سردار د کندهاري خزانه د رئیس رنگین حمیدی سره مرکه کړې ده چې د دوی تولیدات تر کومه حده رسیدلی دي. پام وکړئ مرکه ته.
ولا موږ خو د 2003 کال رئیس میلادي کال رئیس د بلکو څو په 2008 کال رئیس د دسمبر پر اوس کال پورې موږ خپل هغه نهایي کوشش وکړ چې نه کنه هغه خوندې چې په کورو کې ناستې دي د مسلکي زده دي د کندهار خامک د هغو ته د کار زمینه برابر کړو، خو د دوی د شایسته باکیفیت لاسي خامک مو ټول نړۍ یعنی د دنیا مختلف هیوادونو معرفي کړي او خلک په دې وپوهېدل چې د کندهار ښځې په دغه مهارت نه تنها مشهورې دي خو په دغه مهارت دوی کولی شي خپل ژوند بهتره کړي.
او کراته وایسته رنگینه جانې چې ستاسو په کندهاري خزانه کې مخکې څو تنو ښځو کار کاوه او اوس تعداد څو ته رسیدلی دی؟
په ښه کال کې یعنی درې څلور کاله مخکې موږ تقریبا 15 خوندو چې په کورو کې کار کوي او 15 خوندې روزمره موږ سره په دفتر کې راتللې کار کوي، یعنی 15 خوندې مستقیم موږ ته کار کوي. نن متاسفانه موږ د دفتر کارمندان مو وته نو تر اخته کړی دي او د پکورو کې خامکتبانی مو درلوده هغه د اچیا یا د نیوی شاوخوا خوندې بلانه لرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوی اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د تبصرې په اساس چې د یو امریکایي منصبدار له قوله چې 15 کاله مخکې په هلمند کې ولیکل چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوسنۍ ماموریت تر پخوانی ماموریت ډیر توپیر لري. په افغانستان کې د امریکا په ماموریت کې ډیر توپیر په سمانه د نظامی او سیاسي چارو کارپو اساق اتمر دی او نور پښتنو ته په مرکه کې ځواب ویل دی. په ګډه یو تورز وخت کې جان د
کورسان د امریکا خاص قومندان په افغانستان کې ویل چې د افغانستان جګړه بنبست تر رسیدلې، په دې باره چې دوی په جګړه کې پرمختګ نه دی کړی. نو په دې دغه کې دوی د نورو سرتیرو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته نور سرتیري ولیږل شي او دغه جګړه دوی په خپل ګټه وګرځي، یعنی دا جګړه وګټي. د طالبانو یا د افغانستان د مخالفینو خو یو خبره ده، اوس د داعش را پیدا کېدل دلته دا د امریکا لپاره یو لوی چیلنج دی، لکه څنګه چې نړیوال اوس لګیا دي د داعش پر ضد یو نړیوال ائتلاف جوړوي چې تر څو داعش چې هر ځای کې هغه وځپي. نو زه داسې فکر کوم چې اوس په دې وروستیو کې دا اووازی وشته دي چې امریکایان افغانستان امنیتي ځواکونو سره د نورو تیارو او نورو تجهیزاتو د مرستو وعده هم کړی. دا په دې معنا دی چې د امریکا په ستراتیژي کې یو بدلون سره ویني د افغانستان په جګړه کې.
بله، مننه اتمر صاحب. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د یو منصبدار له قوله چې روان پسرلی کې د 309 سرتیرو سره افغانستان ته ځي د ماموریت په سرنګوالیم تبصره کړې ده، خو تر ټولو مهمه خبره چې دلته باید مطرح شي دا ده چې هغه سرتیری چې په لومړي ځل افغانستان ته ځي د کامیاب ماموریت در ترسره کولو لپاره البته تیرو تجربو ته په کتو باید څه په نظر کې ونیسي؟
دوی هغه درسونه د پات داخله وکړي کوم چې افریقا دلته 4 کاله حضور درلود، یعنی غلسلنن باید دوی د پخوادی سرتیرو او بخاری دي ځانګړنه دي ولري د بلخوانه هغه چې دوی فکر کوي هغه چې نړیوال فکر کوي چې تروریزم با ځپل شوی دا یو دوی تجربه ده چې بلکې تروریزم ځپل شوی ده خو نور هم قوي شوی ده دا د هغه مرستو لکه ولا شوی چې د افغانستان په ګاونډي کې الته د تروریستانو مرکزونه او روزنځایونه او د تمویل هغه چینلونه هغوی ته په مرکبه توګه دوام لري نو زه فکر کوم دغه هغه درسونه دي چې باید نوي سرتېري د دې نه زده کړه وکړي د بله خوا نه خپله د فساد مسله ده د افغانستان په نظام کې چې دوی دی باید افغاني نور ته دغه په واضح توګه وایي چې په افدیتي ځواکونو کې د دوی په حکومت کې فساد زمونږ د منلو وړ نه دی یعنی مونږ فساد زغملی نه شو تر څو چې فساد په نظام کې موجود وي هر ماموریت به په افغانستان کې ناکامه وي نو دا ډېر مهم دی چې دغه کوکونه او مرستې په داسې مشروط شي چې د افغانستان دولت او خصوصا نظامي سکتور دا وښيي خپل ستراتیژي دوستانو ته چې دوی د فساد د لوندولو لپاره پوره ګام پورته کړی.
بله، بلخوا فارن پالیسی خپرونه د تبصرو او نظریاتو په برخه کې د افغانستان 14 کلن جګړې د تاریخچه له بیان وروسته د شخړې په ډیپلوماتیک حل ټینګار کوي. پښتنه د اتمرسب چې ځینې امریکایي چارواکي د افغانستان د ثبات لپاره ډیپلوماتیکو حلو ځلو او ځینې هم بیا په افغانستان کې د نظامي مرستو زیاتېدلو باندې ټینګار کوي. استاد په نظر کومه لار غوره ده او څه ډول ډیپلوماسي کولی شي افغانستان د روان جنگ نه خلاص کړي؟
ډیپلوماسي ضرور ده، سیاسي لار د حل ضرور ده، ځکه ټول جنگونه بلاخره په سیاسي جوړجاړي باندې ختمیږي. خو د دې لپاره چې موږ په قوي موضوع کې واقع یو، موږ باید په نظامي برخه کې قوي واوسو، تر څو چې موږ په نظامي برخه کې قوي نه واوسو په سیاسي برخه کې نه قوي کېږو. زموږ سیاسي برخه د نورو نړیوالو او د لوړو قدرتونو او زموږ د ستراتیژیکو دوستانو په مرسته کېدای شي چې موږ خپل افغانان هم ښه ډیپلوماسي ولري او دغه ډیپلوماسي د نورو د دې شریکانو د خوانه تقویه شي او سپور شي، او که دغه تقویه او سپور نه شي یوازې سر د افغانستان ډیپلوماسي او سیاست به دومره قوي نه وي چې مخالفین دې ته مجبور کړی شي چې هغوی خبرو اترو ته کښېني.
بله، ډېره مننه اتمر صاحب، کور ودان،
ژوندي اوسئ.
او یو دل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. په امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودري وایي چې د افغانستان شخړه نظامي حل نه لري او د طالبانو او د حقاني شبکې په شمول د ټولې وسله والې ډلې د افغانستان د حکومت سره تکرار پیل کړي. په منځني ختیځ کې د امریکا رتبه جنرال د چهارشنبې په ورځ وویل چې د عراق په موصل ښار کې د ملکي خلکو تلفات د خفګان ډک حالت دی. نوموړي د نورو خبرو ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د روان نظامي ماموریت په اړه هم رضایت څرګند کړی. په کابل کې د امریکا سفارت خپل شپږ کارکوونکي د غیرقانوني مخدره موادو په استعمال یا لرلو د دندو ګوښه کړي دي. نوي کلنه امریکایي افغانستان لرغونپوهه او تاریخ لیکونکې او اکاډمیکه ننسی دوپری له تیرو دوو ورځو راهیسې د پښې د ماتېدو له امله ناروغه شوې او نن په کابل کې د لیو روغتون څخه د باګرام روغتون ته د درملنې لپاره لیږدول شوې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پنجشنبې ترکیې ته ورسېد چې له هغه هیواد سره د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو مومنشي انتونی ګوټریس نن په داسې یو وخت کې عراق ته رسېدلی چې د هغه هیواد په موصل ښار کې د داعش د ډلې په ضد د جګړې له امله بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی. د جرمني څارنوالانو یو افغان مهاجر په یوې جرمني محصلې په جنسي تیري او بیا د هغې په وژلو تورن کړی دی. او د جنوبی کوریا په خانه جمهور رئیس پارک گوین هی نن پنځم په سویل کې د دې لپاره محاکمې ته حاضر کړ شو چې آیا د اداري فساد په تور توقف شي او کنه.
درام اوریدم کو روانه خبرونه پم دیزی پایتور رسیده د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري او دل مهیروي ام درنګ د خبرونه دی بیا اوریدو لپاره کول شي چې د امریکا غږ آشنا رادیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه ته لاړ شي. نیوی او تازه خبرونه رپورټونه واوري وګوري او ولولي. تر بیا الله مرشي.